دوشنبه د غبرګولی یا جوزا درېمه د مې میاشتې څلورویشتمه. السلام علیکم او سهار په خیر. په دې نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله کې د امنیتي اندېښنو له کبله هندوستان ته تللي د هندوانو او سیکانو په لسګونو کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنی سوي. په لغمان کې تر یو لړ ډله ییزو بریدونو وروسته د لوی درستیز په مشرۍ پوځي عملیات پیل شول. چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي په غزنی کې خلک شکایت لري چې ولایتي چارواکي کابل ته د دې ولایت په باب سم معلومات نه ورکوي. په بهرنیو مسایلو کې تمه ده ژر په ایران کې د ولسمشرۍ ټاکنو شل ورځنی کمپاین پیل شي. دا او نور مسایل تر خبرونو وروسته. د افغانستان لوی دریسیز وایي چې په لغمان کې وسلولو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتی. د افغانستان د تیکواندو معلولو لوبغاړو د برونزو درې میډالونه وګټل. د بیلاروس لخوا د یوې الوتکې د مسیر د بدلولو د پیښې په اړه بېلابېلو چارواکو عکس العمل ښوولی دی. په لغمان ولایت کې تر ځینو ډله ییزو بریدونو وروسته د افغان پوځ د لوی درستیز په مشرۍ پوځي عملیات روان دي. جنرال محمد یاسین زیا تیر ماښام له لغمانه په یو ویډیو پیغام کې وویل ځینې تخنیکي ستونزې رامنځته شوې وې، خو د تازه دمه پوځونو په رسېدو سره مخالفانو ته مرګ ژوبلا اوښتی.
د قوتونو پر رسیدو دښمن قوي ضربي ولیدلې. په ښار کې کوم اندېښنه نشته. د ملي امنیت له لومړي مرستیاله والي سره مو په ګډه له زندانه ولیدل. اوس هم پوځیان د مهترلام او لنګار په مسیر کې عملیات لري او دښمن تلفات لیدلې دي.
بلخو د لغمان والي ویلي دي چې شاوخوا سل پوځي منصوبین د وظیفوي غفلت له کبله زندان ته اچول سوي دي. د لغمان د مرکز شاوخوا الینګار او دولت شاول سوالیو کې لوی اونۍ رئیس د افغان پوځ او وسلولو طالبانو ترمنځ جګړه روانه دي. دفاع وزارت وایي چې د یکشنبه په ورځ په لغمان کې ګڼ کمانډو ځواکونه ځای پر ځای شوي او طالبان به بریدونو ته پرې نږدي. په پکتیا کې د دوو پوځي موټرو د ټکر له کبله یو سرتیری وژل شوی او نور کسان ټپیان شوي دي. د پکتیا د ټرافیکو مدیر شفیق الله ننګیال ازادي راډیو ته وویل د افغان پوځ دوه ټانکونه یک شمه ماښام مهال د حوزوي روغتون مخکې سره ټکر شوي.
ټانګونو منځ البته د پکتیکا نه را روان و، رسمي وظیفه وه. هغوی ترمنځ تصادم شوی دی چې یو نفر فوت دی، اوه نفره زخمیان چې په اوو نفرو کې د شپږو وضعیت ښه دی.
ننګیال زیاته کړه چې د پیښې د علت په اړه به له څېړنو وروسته معلومات شریک کړي. د افغانستان د تیکواندو معلولو لوبغاړو د پارا اولمپیک لوبو له غوروي پړاو د برونزو درې میډالونه وګټل. دا خبره د تیکواندو د ملي فدراسیون ویان ذبیح الله شهزاد یک شمنه وخت ازادي راډیو ته وکړه.
د افغانستان د تیکواندو لوبغاړو معلولیت لرونکو د آسیا پارالمپیک لوبو ننوتلو کې د برونزو درې میډالونه ترلاسه کړل. په دې سیالۍ کې افغان لوبغاړي زبیر امیری، زکیا خدادادی او عبدالمتین هوتک شامل وو.
د اولمپیک لوبو د غوروي پړاو سیالۍ په اردن کې وسوي. افغانستان په تیکواندو کې دوه د برونزو اولمپیکي میډالونه لري چې دواړه روح الله نیکپا ګټلي دي. که څه هم د افغانستان د تیکواندو د ملي ټیم ځینې لوبغاړي اردن ته تللي و، خو د کورونا ټیسټونه مثبت وختل او لوبو پاتې شول. د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ او د ځینو اروپایي هیوادونو مشرانو په ګډه د بیلاروس لخوا د یوې الوتکې د مسیر د بدلولو د پیښې د جدي پلټنې غوښتنه وکړه. بیلاروس د راین ایر هوایي شرکت هغه الوتکه چې په کې د رژیم منتقد خبریال رومن پراتاسوویچ ناستو له اصلي لوري وګرځوله او په مینس کې ناستې ته مجبوره کړه. رومن پراتاسوویچ د بیلاروسي مظاهره چانو په ملاتړ خبرونه خپرول. دی همدا چې د سورلي الوتکې په مینس کې کښېنسته په هوایي ډګر کې ونیول سو. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ تیر ماښام دې پیښې ته په عکس العمل کې ویلي چې د ناټو متحدانو د الوتکې د مسیر بدلون څارلی او د بیلاروسي خبریال د نیول کېدو راپور یې ورکړی. د هغه په خبره باید د الوتکې د ټولو مسافرینو او خدمې د خوندي ستنېدو ډاډ ورکړل سي. او خو روسي رسنوي راپور ورکړی چې په دې الوتکې کې د بم د موجودیت په اړه اندېښنه وه. له همدې کبله د مینسک پر هوایي ډګر کښېنسته. په بیلاروس کې ګڼ کسان لمیاشت راهیسې د زورواکي الکساندر لوکاشینکو پر ضد مظاهرې کوي، خو په شدت د حکومتي ځواکونو لخوا ځپل کیږي. خبریالان او سیاسي فعالان هم د ګڼو مظاهرچیانو ترڅنګ زندانونو ته اچول سوي او کار ته نه پرېښول کیږي. په ایټالیا کې د یو هوایي لفټ یا برقي وسیلې د سقوط په پیښه کې 14 کسان مړه سوي. پیښه پرون د ایټالیا په شمالي غرنیو سیمو کې سوي او یو ماشوم هم سخت ټپي حالت کې روغتون ته وړل سوی دی. هوایي لفټونه یا کیبل کارز هغه خوځنده وسیلې دي چې په کیبلونو تړلې وي او اکثر په غرنیو سیلاني سیمو کې له یوه غره څخه بل ته سیلانیان انتقالوي. پرونی پیښه داسې وخت سوي چې خلک پر موتارون غره چې لمځکې 1500 متره ارتفاع لري په دې برقي وسیله کې ناستول څو لسترزه شارګوټي د موتارون غره ته ولاړ سي. د سترزه شروال ویلي چې تازه د کورونا په خاطر د لګیدلو محدودیتونو په لړ کېدو دغه برقي وسیلو کې د سیلانیانو تګ راتګ پیل شوی و چې دا پیښه وسوه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 28.4. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 28.1. مزار شریف اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 25.3. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 25.4. او جلال آباد اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 25.9.
ازادي رادیو توازی است. د افغان سیکانو او هندوانو څلويشت کورنۍ له هندوستانه بیرته افغانستان دستنې سوي دي. دا د هغو 130 کورنیو له ډلې دي چې په کابل کې د سیکانو پر ګردوارې تر خونړي برید وروسته له افغانستانه ووتلې. راستنه سوي وایي حکومت ورسره د امنیت په برخه کې ژمنې کړي او دوی په همدې هیله بیرته خپل هیواد ته راغلي چې امنیت یې خوندي وي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغان سکانو او هندوانو لسګونه کورنۍ بیرته له هندوستانه راستنی شوې دي. په ولسی جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي نریندر سنگ خالصا ازادي راډیو ته وویل د همدې اونۍ په سر کې څلوېخت کورنۍ راستنی او د حکومت لمرستو برخمنې شوې.
فامیل بیرته په کابل کې راغی. پرون د 10 کلام هر یو کس مواد راوړی او ډېر زیات راوړی او نقدي مرسته هم د دې پاتې کېږي موږ سره.
د افغان سکانو او هندوانو ګڼ شمېر په دې وروستیو لږ تر لږه 2 کلونو کې امنیتی وضعیت په خرابېدو شو له افغانستانه وتلي. دا ډله هم د نورو افغانانو په څیر له ګڼو بریدونو سره مخ شوې. په دې ډلې باندې تر ټولو لوی خونړی برید د 2000 کال د مارچ په 15 و. هغه ورځ د وړو ماشومانو، زړو سپینسرو په شمول لږ تر لږه 15 سکان د کابل د شور بازار په ګوردوارې باندې په خونړی برید سره ووژل شول او لسګونه نورې ټپیان شول. د سکانو او اهلي هنود استازی ښاغلی خالصه وایي له برید وروسته تر 110 کورنۍ له افغانستانه ووتلې، خو اوس د امنیتي تدابیرو په نیول کېدو سره دوی بیرته وطن ته دراستنې دوه لپاره ځړخه کړه.
حکومت موږ سره مرستې کړې دي هر یو درم سال لپاره او چیرې چې موږ هجوم کېږي ټوله تدابیر د امنیتي نیول کېږي. نو خوشبختانه ټولو درم سالو لپاره
سره له دې چې لا د افغان سولې خبرو نتیجه نه ده ورکړې او جګړو ورځ تر بلې زور اخیستی، له هند راستانه شوي افغان سکان وایي په دې هیله راستانه شوي چې امنیت خوندي وي او مرستې ورسره وشي. له راستانه شویو سکانو یو هم ګورنام سنگ دی چې له حکومته د مرستو مننه کوي، خو ټینګار لري چې په سکانو لا زیات پام پکار دی. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي دمګړی 1.5 قلمه خواړه او نور ضروري مواد له راستنو شویو سکانو او هندوانو سره مرسته کیږي. سکان او اهلي هنود له پیړیو په افغانستان کې میشت دي. دوی په امنیتي ګواښونو سربیره د یو شمېر خلکو له چلند هم ځورېدلي. یو هم د ځینو زورواکو لخوا د افغان سکانو او هندوانو د کورونو نیول دي چې سکانو تل په خپل خبرو کې ترې یادونه کړي. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا څه وخت مخکې په خپل فیسبوک له افغان سکانو او هندوانو د ملاتړ ترڅنګ لیکلي وو چې د دوی د غصب شویو جایدادونو پوښتنه به په جدي توګه وشي.
ومردل چې د افغان هندوانو او سیکانو په لسګونو هغه کورنۍ چې د امنیتي اندېښنو له کبله له افغانستانه هندوستان ته تللې وي ځینې بیرته افغانستان ته ستنې سوي دي، خو په افغانستان کې د ناامنیو لړۍ لا هم روانه ده. په لغمان کې شاوخوا 70 نظامي منصوبین زندان ته اچول سوي دي. د دغه ولایت والی رحمت الله یرمل ویلي نیول سوي نظامي منصوبین د وظیفوي غفلت له کبله زندان سوي دي. په لغمان کې دغه نظامي کسان په داسې حال کې زندان ته اچول کیږي چې په دې وروستیو کې د دې ولایت امنیتي وضعیت د خلکو اندېښنې پارولي. د لغمان د خلکو استازي اندېښمن دي چې پر وخت دغه ولایت ته اکمالات ونیسي د دې ولایت زیات سیمې به له لاسه ووځي. نور حال په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د لغمان د امنیتي وضعیت په تړاو اندېښنې له یوې ورځې بلې ته مخ په ډېرېدو دي، د دغه ولایت امنیتي چارواکي د وضعیت د ښه کېدو ډاډ ورکوي. د یکشنبې د ورځې ماښام مهال داسې خبرونه خپاره شول چې ګوندې وسلوالو طالبانو د لغمان پر مرکزي محبس او د مهترلام ښار شاوخوا سیمو کې بریدونه کړي او جنگ د مرکز تر دروازو ورسېدلی دی. د لغمان د ولایتي شورا رئیس عتیق‌الله عبدالرحیمزی ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې وسلوالو طالبانو د یکشنبې په ماښام مهال د مرکز مهترلام ښار په څنډو کې پر یو شمېر سیمو بریدونه وکړل او په خبره یې چې جنگ د مهترلام ښار ته ورغلی و. د عبدالرحیمزی په خبره کې د افغان ځواکونو اکمالات او لسنیوي ته پر وخت پاملرنه او رسیدنه ونه شي نو د لغمان د سقوط کېدو اندېښنې به لا پسې ډېرې شي.
څو ورځې په لغمان کې جنگ روان ده او دغه ښاري کمربند چې و دغه ښاري کمربند هم مات شوی و. تقریبا جنگ ښار ته رسېدلی و. مابس پهلوان بابا په نامه یو پوسته وه، په دې جنگ را مازدیګر یا ماښام شوی و.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د لغمان دولت شاه ولسوالۍ په ګډون ګڼې امنیتي پوستې او مهمې امنیتي نقطې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي او افغان ځواکونو ترې شاتګ کړی و. ځایي خلک د دې شاتګ علت افغان ځواکونو ته د اکمالاتو پر وخت نه رسېدنه یادوي، خو ځایي چارواکي بیا تکتیکي شاتګ بولي، کوم چې له تېرې اونۍ راهیسې د ځایي قومي مخورو په منځګړیتوب رامنځته شوی دی. خو د لغمان د امنی قمندانۍ ویاند شفیع الله افغانیار له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې محبس ته د وسلوالو مخالفانو رسېدنه تبلیغات بولي او وایي لغمان ته د تازه دمو سرتیرو په رسېدو سره یې د وسلوالو مخالفینو بریدونه په شا تمبولي او هغوی یې شاتګ تاړ کړي دي.
مخالف وسلوالو د پهلوان بازار ځینو امنیتي پوستو باندې ډلهییز برید کړی و چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د سخت ګرګین سره مخ شول. دلته البته حمایوي ځواکونه هم راغلي، کماندو سپریاس کوندوسیتات هم دلته شتون لري چې انشاءالله ټول وضعیت به نورمال شي، بېرته په خپل مادي حالات ته وګرځي. نو مابس ته تر اوسه نه دي رسېدلي، هغوی داسې د دښمن تبلیغات.
د لغمان امنیتي چارواکي په داسې حال کې د لغمان د امنیتي وضعیت د نورمال کېدو ډاډ ورکوي چې د یک شنبې په ورځ یو شمېر تازه دمي افغان سرتیری او د افغانستان د لوی درستیز یاسین زیا په ګډون یو شمېر لوړ پوړي دفاعي او امنیتي چارواکي لغمان ته ولاړل او هلته یې د وسلوالو مخالفانو د ځپنې په هدف د نظامی عملیاتو د پیل خبر ورکړ. وسلوالو طالبانو که څه هم د لغمان د چارواکو د تازه څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې ویلي و چې په لغمان کې د قومي مخاورو په منځګړیتوب له لسو ډېرې امنیتي پوستې بې له دې چې دواړو لورو ته کوم زیان پکې واوړي د دوی لاسته ورغلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به دا واوري چې نړیوال ورسپونو د افغانستان په باب کومې مقالې او تفسیرې خبرې کړې دي.
د جرمني شپیګل مجلې د افغانستان له پخوانی ولسمشر حامد کرزي سره یو مرکه خبره کړې. ښاغلي کرزي ویلي له افغانانو د یو بل پر خلاف کار اخیستل کیږي او په افغانستان کې د سولې کیلي د پاکستان په لاس کې ده. حامد کرزي د پښتنې ته چې دای ولې وسلوالو طالبانو ته چې ویر خپروي او د حکومت هر کارکونکي په مرګ ګواښي د ورور خطاب کوي، ویلي د پخپل واکمنۍ کې دار کړ چې دا د افغانانو جګړه نه ده، بلکې په دې جګړه کې له افغانانو د یو بل پر ضد کار اخیستل کیږي. جمهوریت د طالبانو او طالبان د جمهوریت پر خلاف کارول کیږي. حامد کرزی د پښتنه ته چې څوک د چا په وړاندې درېدلی، ویلي چې امریکا د سپتمبر د 18 تر ترورستي حملې وروسته په افغانستان کې د خپلو نړیوالو اهدافو د تعقیب لپاره یو تاریخي فرصت ترلاسه کړ. د ویلي افغانستان مهم جغرافیایي موقعیت لري چې د برلاسۍ په نننی نړیوال رقابت کې ستراتیژیک ارزښت زیات دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر شپیګل مجلې ته ویلي پاکستان هم په عین وخت کې په افغانستان کې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره له طالبانو کار اخلي. پخوانی ولسمشر دې پښتنې ته په ځواب کې چې آیا په افغانستان کې د سولې د یوازینۍ بیه په توګه د کابل لخوا د ډیورنډ کرښې په رسمیت پیژندل امکان لري، شپیګل ته ویلي که افغانستان د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو په څیر له پاکستان سره اړیکې ولري ښایي یوه حل لاره پیدا شي. د کرزي په خبره په هغه صورت کې به ډیورنډ کرښه یوه ساحه وي نه یو ثابت سرحد، خو رسمن به وجود ولري. ښاغلي کرزي د توضیح په ډول ویلي غواړي د کرښې په دواړو غاړو کې پراته ولسونه له کنټرول پرته تګ راتګ سره وکړي. هغه څه چې د ده په وینا د جرمني او فرانسې ترمنځ دا اصل شته. ایرو ایشیا ریویو خپرونې په دې عنوان لیکنه خپره کړې که افغانستان له ګډوډیو سره مخامخ شي آیا پاکستان به په امان کې پاتې وي. خپرونه زیاتوي چې پاکستان له افغانستان سره تر 2400 کیلومترو زیاته اوږده پوله لري. شک نشته چې د افغانستان سوله او ثبات پاکستان ته هم ګټه رسوي. خو د لیکوال په باور په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه په وتو دي او د جګړې ښکېل لوري لا هم د سولې پر کومه موافقه نه دي صلاح شوي، امکان لري چې د پاکستان ګټې له ګڼو چیلنجونو سره مخامخ شي. ایرو ایشیا ریویو خپرونې لیکلي په کار د پاکستان په دې پړاو کې د خپلو اهدافو او انتخابونو په اړه په احتیاط ګام پورته کړي. د لیکنې په دوام راغلي ځینې کسان وایي چې پاکستان هڅه کوي په افغانستان کې خپل اهداف د نیابتي جګړې له لارې ترلاسه کړي. د خپرونې په لیکنه څرګنده ده چې په پاکستان کې دننه افراطي ډلې له افغان طالبانو سره فکري مشترکات لري چې په عملیاتي لحاظ ورسره همکاري کوي. په مطلب کې راغلي پاکستانی طالبانو تل افغان طالبانو ته وفاداري ښودلې او په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پیاوړي کېدل احتمالا دغه نورې افراطي ډلې هم قوي کوي. خبرونه د پاکستان د یوې سناتورې شیری رحمان خبرې هم راخیستې چې ویلي دي پاکستان باید له افغانستانه د جګړې د خپرېدو اټکل وکړي او په خپل ګاونډي هیواد کې د جګړې بشري اړخونه هم په پام کې ولري.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په ټولو ولایتونو کې د بالمقطع ښوونکو د ګمارلو لړۍ پیل کړې ده. دغه وزارت وایي چې دا پروسه په شفافیت ترسره کیږي او له دې سره به په ښوونځیو کې د ښوونکو د کموالي ستونزه تر ډیره حل شي.
په داسې حال کې چې د ښوونیز کال له پیلېدو دوه میاشتې تیریږي، د پوهنې وزارت وایي چې په ټولو ولایتونو کې د بالمقطع ښوونکو د ګمارلو لړۍ پیل کړې ده. د دې وزارت ویاندې نجیبې آریان ازادي راډیو ته وویل چې په ښوونځیو کې د ښوونکو کموالی یوه جدي ستونزه ده او د پوهنې وزارت د هواري لپاره جدي کار کوي. د آغلې آریان په خبره دا پروسه په خورا روڼتیا ترسره کیږي او له دې سره به دا هم جوته شي چې په ټول افغانستان کې څومره نارینه او ښځینه ښوونکي کم دي.
تحصیلی اسناد باید د تحصیلي نهادونو لخوا تایید شي او تر څنګ یې دا پروسه به د بایومیتریک له لارې ترسره کیږي او د دوی معاشات به د بانکي سیستم له لارې ورکول کیږي. څوک وکولی شو شفافیت په پام کې ونیسو او په کره ډول باندې دا شمیرې په ډاګه شي چې څومره ښوونکي جذبېږي. هر ولایت ته به د هغوی د اړتیاو په اساس سهمې په نظر کې نیول کیږي څو د ښوونکو د کمښت ستونزه حل شي.
د پوهنې وزارت وایي چې دا لړۍ د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په لارښوونه او د مالی وزارت او د اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د خپلواکې ادارې په مشوره ترسره کیږي. ولې د جذبیدونکو ښوونکو کرش میره نه سرګندوي؟ خو تر دې وړاندې د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو کمیسیون ویلي چې د دې پلان پر اساس به 1000 ښوونکي چې 10% به یې ښځې وي جذب شي. په ښوونځیو کې د ښوونکو کموالی په تیره په لرې پرتو سیمو کې یوه جدي ستونزه ده چې د ډیرو کلونو په تیریدو او د پرله پسې ژمنو سره سره لا نه ده هواره شوې. دا ستونزه همدا اوس په پلازمینه کابل کې هم شته. په کابل او پکتیا کې دوه زده کوونکي وایي چې اوسمهال په ښوونځیو کې هرومرو یو یا دوه درسي ساعتونه تش وي.
مروستم صدا ساتو خالی است و کمبود معلمین است. روزم تقریبا 2 ساعت 3 ساعت ما بیکار بودیم. خواهی شما اینمی است که یک ذره توجه به ما شود، بخاطر از اینکه یعنی وقت خود از خانه میم، ما میریم درس خواندن، اما اینجا که میم تمام ساعت بیکار هیچ درس نمیخواد.
از منم نازنین ده از ولسون سوکه مونگ خوانده که کمبود معلمی نشته و مونگ 2 ساعت 3 ساعت درسونه او بیا دیگه خالی ده غوار دولت خواه مونگ تا معلمین
اسمحال نگدی لس میلیون انجونی او هلکان د افغانستان په 13000 ښوونځیو کې په لیک لوست بوخت دي چې د 240 رسمي او زرګونو بالمقطع ښوونکو لخوا ورته زده کړه ورکول کیږي. خو په یو شمیر ولایتونو کې د امنیتي ستونزو ترڅنګ د درسي کتابونو کموالی ښوونکو ته په وخت ماشنه ورکول او داسې نور هغه څه دي چې د پوهنې برخه یې سخته ټکنې کړې ده.
اوس مرزو غزنی ته د غزنی اوسیدونکو ادعا کوي چې سیمه ایزه ملکي او نظامی رهبری مرکزی دولت ته د غزنی د روان وضعیت په اړه رښتیا خبره نه کوي. دوی ویل دی عمله دلته امنیتی حالات ورځ تر بلې خرابېږي. خود غزنی چارواکي دا خبره نه مني. نورحال په دې راپور کې
حاجی علی خان قومی مشر دی. دی د غزنی د کارباغ ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې دا وخت په غزنی ښار کې اوسیږي. علی خان ادعا کوي چې د غزنی سیمه ییزه ملکي او نظامي رهبري مرکزی دولت ته د غزنی د روان وضعیت په اړه رښتیا خبره نه کوي. علی خان د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ د مرکز د محاصرې او د دغه ولسوالۍ د امنیت قمندان د یادونې تر څنګ وایي چې سیمه ییزې رهبرۍ مرکزي حکومت ته غزنی ګل ګلزار جوړ کړی، ځکه خو دلته امنیت ورسره بلې خرابېږي.
نور فضل دولت څه غوښتنه وکړه؟ یو پنځمانې د رمضان د ملګري څوک نه ورکه په ټول دولت کې. اول ته چې ریاست جمهوریت ال وک و هېڅ مشکل نشته، بس دلته امن امان د بل پاک ده، هېڅ شی قسم د کوي خو دا ټول وین.
علی خان د خبره په داسې حال کې کوي چې د غزنی ډیری اوسیدونکي هم ورته ادعا کوي او وایي چې سیمه ییزه ملکي او نظامي رهبري مرکزي دولت ته د غزنی د روان وضعیت په اړه رښتیا خبره نه کوي. ځینې مدني فعالان هم وایي چې دغه ستونزه شتون لري، نو ځکه دلته مشکلات جوړ کړي دي. د مینار مدني ټولنې غړی امین الله بهار وایي تېره ورځ مو یاده ستونزه د غزنی له والي سره شریکه کړه، خو ډاډ یې راکړ او اسناد یې هم راښکاره کړل چې په هره خبره کې مرکزي دولت ته رښتیا او حقیقت ویلای دی.
په دې شک نسته چې محلي مسؤول ادارې ولې مرکز ته یو کاذب معلومات ورکول. که څه هم په دغه مسله باندې موږ له والي صاحب سره ناسته درلوده، والي خپله هغه ټول اسناد کوم چې مرکز ته مرکزي دولت ته لېږلي ول، حقیقت هم کوم چې د لېولو هغه یې رسولي وو.
به هر وایي که د غزنی محلي او نظامي چرواکي مرکزي دولت ته د غزنی په اړه رښتیا نه وایي، خو ځینې ولسوالان او د ولسوالیو امنیت قمندانان بیا د غزنی سیمه ییزې ادارې ته د ولسوالیو حقیقت نه بیانوي چې لامل یې د محلي ادارو له لورې مرکزي دولت ته کاذب معلومات ورکول دي. خو د غزنی محلي او نظامي چرواکي بیا د خلکو دغه ادعا نه مني او وایي چې دوی لحظه په لحظه د غزنی د ترینګالي وضعیت په اړه له مرکزي ادارې سره په اړیکه کې وي. امنیت قمندان پاسوال حکمت الله کوچای وای د ملکی ادارو په اړه قضاوت نه کوي، خو په نظامی برخه کې له مرکز سره ښه همغږي لري او په دې برخه کې ورته رښتینی معلومات ورکوي.
د ملکی ادارو کوالی صاحب د نور مسؤلین دي، د هغو په اړه به مونږ ارجابي او قضاوت نه لرو، ولې مونږ د خپل صلاحیت او مسؤلیت په رڼا کې تر اوسه پورې په فضل خدای امنیتي او دفاعي سکتور د محلي سطح همدغه شکل مرکز کې له مادون قدمې سره، مافوق قدمې سره، همجوار قدمې سره ښه منګي لري.
د غزنی ولی بیا مرکزی حکومت ته د غزنی د وضعیت په اړه حقیقت او رښتیا ویل خپله ذمهوري ګڼي. برید جنرال سید عمر نورستانی ازادي راډیو ته وویل چې دا زموږ مجبوري ده چې د غزنی په اړه مرکزی ادارې ته حقیقت او رښتیا خبره وکړو، تر څو هغوی له موږ سره په هره برخه کې همکاري وکړي.
وظیفه او مسؤلیت مې دا ده چې مرکزي حکومت هغه حقایق چې دلته په ټولو مواردو کې نه نظامي بخش کې شته دي موجود دي ورته په ګوته کړو، او دا موږ کړي دي. موږ د حقایق ویلو په نتیجه کې بیا مرکزي حکومت د دومره بخشونو کې نه، د نظامي بخشونو کې موږ سره ډېر کومک کوي.
دا په داسې حال کې ده چې غزنی دا وخت له یوه سخت ترینګلي حالت سره مخ دی. جګړې د ښار څنډو ته رسېدلې دي او له مرکز او څنګلورو ولایتونو سره یې لارې د وسلوالو طالبانو په واک کې دي. ځینې ولسوالۍ سقوط دي، یا یې مرکزونه محاصره دي، او یا یې هم لارې بندې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو سیمه ایزه مساله تمه د ژر په ایران کې د ولسمشرۍ چاکونو شل ورځنی کمپاینونه پیل سي. له دې سره جوخت په ټولنیزو شبکو کې د ګڼو هغو کورنۍ لخوا په چاکونو کې د نه ګډون کمپاین پیل سوی چې نږدې خپل خپلوان یې د حکومت لخوا وژل سوي یا ځورول سوي دي. د ایران د ولسمشرۍ ټاکنې د جون پر 13 کېږي. نور په یو راپور کې
په ایران کې د 14 کال د ولسمشرۍ ټاکنو د کمپاینونو پر نږدې کېدو سره یو لویه برخه خلکو په دې ټاکنو کې د نه ګډون کمپاین پیل کړی. اکثر دا هغه خلک دي چې د حکومتي ځواکونو یا حکومت پلوي ډلو لخوا یې د کورنۍ غړي ځورول شوي، وژل شوي یا اعدام شوي دي. د رای بې رای یا رای نه می دهیم کمپاینونو لویه برخه د 1990 کال د عقرب لړم په مظاهرو کې د وژل شویو، د سپاهي پاسداران پر راکټونو باندې د لګېدلې الوتکې د قربانیانو او اعدامیانو کورنۍ دي. د 1990 کال کال د لړم په میاشت کې د ایران لسګونه لوی او واړه ښارونه د حکومت ضد پراخو مظاهرو شاهد و چې پکې د دولتي ځواکونو لخوا مظاهرچیان وځپل شول. که څه هم امریکایي چارواکو هغه وخت د وژل شوي مظاهرچیانو شمیر 1.5 زر شاوخوا بللی و، د بخښنې نړیوال سازمان بیا له دولتي ځواکونو سره په اخوډب کې د وژل شویو ایراني مظاهرچیانو شمیر 300 تنه یاد کړی. زرګونه کسان بندیان شوي هم دي چې د ډلې ګڼ په اعدامونو محکوم او د یو مشهور پهلوان نوید افکاری په څیر ځینې آن اعدام شوي هم دي. تازه د انتخاباتو پر ضد د کمپاینونو په لړ کې ګڼو ښځو په ټولنیزو شبکو د خپل وژل شویو ورونو، زامنو یا خاوندانو عکسونه ایښي او خلک یې هڅولي چې په ټاکنو کې برخه وانخلي. یو هم د وژل شوي رضا معظمی گودرزی مور فیروز معظمی ده چې خبرې د آزاد اروپا فردا رادیو خبرې کړي.
اتلس میاشتې وشوې چې زوی رانه واخیست، د زړه توتې رانه لرې کړه. زمې د خپل ځواني مرګ زوی لپاره چې ټولې هیلې خاورې شوې رایه نه ورکوم.
د محسن جعفر پناه په نوم دی اوبل وژل شوی ځوان خور سمیا جعفر پناه هم له خلکو غواړي چې په ټاکنو کې له ګډون ډډه وکړي.
زه د ایران اسلامي جمهوریت ته رایه نه ورکوم. تاسې هم د خدای په لحاظ رایه مه ورکوئ. سو دا بلا چې په ما راغلی په تاسو رانه شي، رایه نشته.
تمه ده د ایران ولسمشری ټاکنې سږ جون په 13 نیټه وشي. ښایي په همدې یو دوه ورځو کې د نگهبان شورا لخوا د ولسمشری ټاکنو د کاندیدانو وروستی نوملړ هم اعلان شي. د کاندیدانو نوملیکنه وختي پای ته رسېدلې او دا څو ورځې نگهبان شورا خپلې څېړنې کولې څو وروستی نوملړ برابر کړي. په پیژندل شویو کاندیدانو کې د قضایه قوې د رئیس توندلاري ملا ابراهیم رئیسی او د پارلمان د مخکینی رئیس علي لاریجانی نومونه ډېر اخیستل کېږي. رئیسی د ایران له رهبر آیت الله خامنهای سره نږدې اړیکې لري. محمود احمدی نژاد هم چې دوه دورې ولسمشر پاتې شوی ځان کاندید کړی. یوازې یوه ښځه کاندیده ده چې ښایي د نگهبان شورا لخوا تایید نشي، ځکه چې په تېرو څو دورو کې هیڅ یوې ښځې د کاندیدانو وروستي نوملړ ته لار نه ده موندلې. ځینو کاندیدانو بیا د ټاکنیز کمپاین له رسمي دورې مخکې هم د همدې اونۍ له سره کمپاینونه پیل کړي او تر ډېره یې له خپلو ټولنیزو شبکو د یو بل پر ضد د بیانونو په خپرولو لاس پورې کړی.
ازادي راډیو ته غوږ یاست، دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. په لغمان کې تر ډله ایزو بریدونو وروسته د افغان پوځ د لودریستیز په مشرۍ پوځي عملیات روان دي. بلخو د لغمان والی ویلي چې سلطنت ځایي نظامي پوځیان د وظیفوي غفلت له کبله زندان ته اچول سوي دي. په پکتیا کې د دوو پوځي موټرو د ټکر په نتیجه کې یو سرتیری وژل سوی او و نور کسان ټپیان سوي دي. د افغانستان د تکواندو معلولو لوبغاړو د پارا اولمپیک لوبو لغوراوي پړاو د برونزو درې میډالونه وګټل. د ناټو سرمنشي یانس ستورتنبرګ او د ځینو اروپایي هیوادونو مشرانو په ګډه د بیلاروس لخوا د یوې الوتکې د مسیر د بدلولو د پیښې د جدي پلټنې غوښتنه وکړه. په ایټالیا کې د هوایي لفټ یا برقي وسیلې د سقوط په پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي.
دا ژوند رنگونه
کوچه
د کوم جی
د جلال آباد څخه
په کور کې څو کس یې؟
کور کې مال له خدای درې مزامون دي، دوه ملوریان دي، سرون من مسیان دي، یو مخزه ده، یو زه نه یولس کس
به څو کس کار کوي؟
کار به کې یو مشه زوی مې تعلیم تربیه کړی، هغه شپاړسم څه کال خلاص مدیر غونډه نه ده، خو او بل زوی مې دولسم خلاص کړی ده، هغه ته هم کار ګورو. کور کې همدا دوه کس کار کوي، یولس کس خوراک لري.
دوه کس کار کوي او یولس کس ډوډۍ خوري، دا څنګه پوره کوي؟
یو بل میاشته پورې سره نو کېږي نو د کور خرچه چای او چینی غوړي او خاص هر شی نو د جمع خاط لرګي زغال بخاری هر شی مونږ په خرید عدل تخفل ځای نه لرو، په کرایو د کال 10000 کرا ورکړو.
معمولا کوم خواړه ډیر وړي، کوم شیان دې پخ کی؟
خو زمونږ هم دغه ترکاری ده، کله الوګان، کله ماټر، کله بنګړې، کله تور بانجان، کله غوخه. خو دغه غریبي کور دی، دغه قطغونه دي نو، کله دال، کله وروراګي، دغه سابونه دي نو، کله وچو خرچه سره گزارا کور سرا پاگے کلا خزا او مسیان مریضان مشی دوا کلا مختش پخانے تمنڈا کو
پر کم پیسو باندے گزارا کول چوم ر یو سخت کار دی
خود سخت کار دی اس کم پیسے دے پغمان پور جزم لازم تیار پیار اور زما کرا کیگی دلتا ڈوڈے پسوال کلا دغلتا خرو کلا دماسل پسماندا چپاتی شی پتا وخانہ کے منگتا ڈوڈے رکھے زمون دا دولت ڈوڈے بغالان اس نشتا رہ
کس رقم یا وزوند غختون کے
زوان خوندا ولا جزمون گس چ قلبا خپلوان دی جین موټر غیر بر حسابون منګه ټولو نه غریبانی پسپان
پدی لکاکات یا ورځ دی ټول مشکلات حل سی